په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان سوله او ثبات بنن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحثي و مهمه برخه وي. عمران خان او ولسمشر ډونالد ترامپ نن د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې او جګپوړو چارواکي وایي چې ولسمشر ترامپ به نن د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. لږ تر لږه 10 تنه د سوریې په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ګوند د هیواد د پارلماني انتخاباتو ډېرې رایې ګټلې دي. خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم په فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. دا خبره د ترامپ د ادارې یو جګپوړي چارواکي خبر اعلان ته کړې ده. ټاکل شوې دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. له متحده ایالاتونو څخه عمران خان داسې مهال کتنه ترسره کوي چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې ترنګلې دي. واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي هیله لري چې امریکا د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر پر پاکستان لازم فشارونه راولي. موږ هیله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایانو ورته اشاره کړې داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، بلکې پرته له دې چې پاکستاني لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی ځل دی چې امریکا ته سفر کړی او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال له دوی سره پوره همغږي نه کیږي. د لوګر د امنیت قمندانې ویان شاپور احمدزي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل د لازمې همغږۍ د نشتوالي په خاطر نړیوالو ځواکونو او افغان قمندویانو پل عالم ښار ته نږدې وړ مشبه د افغان سیمه ییزو او پولیسو پوسته هدف ګرځولې ده.
وای ایساف همدارس کمانډو ځواکونه مرسره دوی ځمکني هوایي عملیات زموږ پر امنیتي پوسته ترسره کړي. یو تن یاد عملیاتو کې زموږ سیمه ایز پولیس شهید شوی دی، همدارا درې تن نور ټپیان دي. د دغه سې عملیاتونو عمده ستونزه دا ده چې لوګر امنیتي رهبري دوی نه په جریان کې کوي، دوی سره عملیات نه شریکوي.
افغان کماندو ځواکونو په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو په لوګر کې د دې عملیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د زابل سیمه ییزو چارواکو انتقاد کړی و چې په سیمه کې د روانو عملیاتو په مهال ورسره لازمه همغږي نه ده شوې. په آب کمری کې تیره اونۍ په یوې پیښه کې د کماندو ځواکونو لسګونو تنه د طالبانو په لاس ووژل شول. د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون وګاټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آسیا د تکواندو لوبې د اردن په کوربتوب له پرونه د 2 آسیایي هیوادونو د 1413 تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوې. افغانستان د تنکیو ځوانانو تکواندو کاران د لوبې ته استولي چې له ډلې مرتضی صالح د برونزو لومړی مډال خپل کړی دی. هغه د تکواندو بنسټګر هیواد جنوبي کوریا او چین تایپی ته ماته ورکړه. بل افغان لوبغاړي شهرام د سعودي عربستان لوبغاړی مات کړی. نن به هم ځینې افغان تکواندو کاران په دې سیالیو کې د خپلو سیالانو په وړاندې ولوبېږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. لکه تر لږه 10 تنه د سوریې په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. دا سیمه د بشر الاسد د رژیم د مخالفو ډلو تر کنټرول لاندې ده. د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې ډله وایي چې پیښه په کفوروما سیمه کې شوې. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې د دې هیواد پوځ په همدې سیمه کې د توندلارو د یوې حملې مخه نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو ډلې دغه راز ویلي چې په کفوروما سیمه کې د سوریې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون 6 تنه وژل شوي. د دې ډلې په خبره په خانشایخو سیمه کې هم د روسیې د هوایي بریدونو له کبله د ملکیانو د دفاعي ډلې د پوځیانو یو غړی وژل شوی. د سوریې دولتي رسنیو همداراز راپور ورکړی چې د پالمیرا ښار په ختیځ کې د کیمیاوي موادو وړونکی ریلګاډی د ماین د چاودنې په خاطر له پټلۍ اوښتی او ځینې سورلۍ ژوبلې شوي. ویل کېږي چې داعش لا هم په پالمیرا کې فعاله دی. د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ګوند د هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې د ملت خادم ګوند چې زيلنسکي نوې جوړ کړې په پارلماني ټاکنو کې په سلو کې څلور څلوېښت رایې خپلې کړې دي. دا د اوکرين خپلواکۍ راوروسته د پارلمان په ټاکنو کې تر ټولو لوړه سلنه رایې دي چې یو ګوند په یوازې سر ګټي. د مسکو ملاتړی اپوزیسیون په دوهم ځای کې دی او 12% رایې خپلې کړې دي. اوکرين د پارلمان پرونۍ ټاکنې یوازې د پارلمان نیمایي برخې ته ځانګړې وي او نیمایي نور وکیلان مستقیما له ولسوالیو انتخابیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. کداوز نن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د صدراعظم عمران خان سره ګوري. د افغانستان حکومت هم دې کتنې ته ځینې هیل لري.
ما امیدوار هستیم که امریکایی‌ها در قسمت تغییر سیاست یا پالیسی‌های پاکستان فشارهایی که لازم است وارد بکنند.
خب پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به د امریکا فشارونو ته غاړه کېږدي او هغه څه چې لازمه ده د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې مرسته وکړي؟ په دې اړه د چارو د یو کارپوه نظر اخلو. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي، خو آیا حکومت د ساتلو لپاره کافي سرتیري او امکانات لري؟
دا چې د مرجې عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي او بیا خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو. پوستې جادیږي، بلاخر خلک به په سهولت کې ژوند کوي.
د کونل د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي د اسدآباد او نورستان مرکز پارون ترمنځ سړک قیر کول غواړي او په همدې خاطر دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې.
د ننګلام نه د ګوسلګه پورې د شپږش کیلومتره لاره ده او دا ټوله کچا ده چې په دې لاره باندې دا زنانه ځي او هغه هسپتال ته چې غزلې رسیږي هغه یې مړی او یې ماشوم مړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا د کانګرس په هغو څلورو ډیموکراتو غړو انتقاد کړی چې پر ده د سیاستونو په خاطر انتقادونه کوي او د عدالت په لټه او ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په سل شره پنځه څپه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې. په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحثي یوه مهمه برخه وي. ټاکل شوی چې نن ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. هم سپینه ماڼۍ او هم د پاکستان حکومت تایید کړی چې ترامپ او عمران خان به د ګڼو نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بحث وکړي. دا چې آیا په دې کتنه کې به ترامپ پر عمران خان لازم فشارونه راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې هیواد لازم همکاري وکړي، په دې اړه د چارو له یو کارپو سره غږیږو. خو لومړی به د دې کتنې په باب لنډ راپور له صفي الله ستانکزي واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات او نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو په اړه بحث وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې له امریکا تمه لري څو پر پاکستان اړین فشارونه راولي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په خپلو سیاستونو کې بدلون راولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیګا ازادي راډیو ته وویل:
ما امیدوار هستیم که امریکایی‌ها در قسمت تغییر
مو کې لمن یو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي، د طالبانو د ملاتړ لاس په سر شي او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په تاسف سره چې تر اوسه د جدي اقداماتو شاهد نه وو او د پاکستان له خاورې زموږ د هیواد پر ضد نا اعلان شوې جګړه باید بند شي او زموږ خلک په سوله کې ژوند چلند وکړي.
افغانستان تر اکثر زندگی وکړه.
د افغانستان حکومت تل انتقاد کړی لکه څنګه چې لازمه ده پاکستان د افغانستان د سولې لپاره همکاري نه ده کړې. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی وار دی چې امریکا ته سفر کړی او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغو ستونزو یو لویه برخه وروسته له هغه محسوس شو چې امریکا تیر کال په پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړل. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبره پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې امریکا تیرېستې ده. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپله د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپلې وسې یې هڅه کړې چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي. پاکستان د جون په 28مه د افغان ولسمشر اشرف غنی کوربه هم و او ژمنې کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې به هڅې کوي. آیا واقعا به امریکا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر پاکستان لازم فشارونه راولي او دا هیواد به اړ باسي څو مرسته وکړي؟ همدا پوښتنه مو د ناټو د پخواني سلاکار او د افغان حکومت له اوسني منتقد واشنگتن میشتي شفیق همدم څخه کړې ده.
د افغانستان د سولې مسله د عمران خان لپاره وسیله ده چې ښاغلی ترامپ سره وګوري. خو د پاکستان جندا ټول اقتصادي ده چې پاکستان ته څنګه نور مالی مرستې ترلاسه کړي. ځینې تعزیرات چې د امریکې لخوا په هغه کومکونو وضع شوي هغه دې له منځه لاړ شي. خو بدون شکه چې ترامپ به خامخا ورنه غوښتنه کوي د افغانستان د سولې لپاره دوی د مرستې او ملاتړ. مګر زه شخصا په دې باندې شکمن یم او ډاډمن نه یم چې واقعا پاکستان صادقانه کوم شی چې دلته وعده او تعهد کوي بیرته هلته په افغانستان کې په سیمه کې هغه تطبیق کړي.
همدم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې په لوی لاس یې د خبره له امریکا سره په وروستیو څو میاشتو کې سیالي کړي او ځان یې منځوي کړی دی. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې خاصتا پاکستان همکاري اړینه ده او دا هیواد باید په هغه اجماع کې رغند رول ولري چې افغان حکومت یې د جوړولو په لټه کې دی.
و موریدل چې د افغانستان سولې او ثبات بنن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یو مهمه برخه وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ګوري. د افغانستان حکومت هم دې کتنې ته هیله مند دی چې ولسمشر ترامپ به وکولی شي چې د پاکستان پر صدر اعظم لازم فشارونه راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. له کابل د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د شیبه سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام عرفت.
استانګزې صاحب په راپور کې مخکې واوریدل چې دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري. افغانستان هم دغه کتنه له نږدې څاري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله من دي چې امریکایان د پاکستان د پالیسۍ او د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. فکر کوي چې دغه سفر به ښه فرصت وي یا دغه کتنه به دا فرصت ترامپ ته برابر کړي چې هغه څه چې لازمه ده د افغانستان حکومت یې ترې هیله لري پر پاکستان فشارونه راوړي؟
وضع ته په کتو سره او د قطر د مذاکراتو ته په پاملرنې سره باید ترامپ او د اداره باید د سپاک سب صدر اعظم او د پاره پوځي کسانو چې د پاکستان کې د سیاست اصلي چلوونکي دي لازم فشار راولي. اما تجربې ته په کتو سره چې امریکایان وار وار د پاکستانیانو لخوا استعمال شوي دي دا احتمال هم وجود لري چې پاکستان یو ځل بیا یو فرصت په لټه کې یو فرصت ترلاسه کړي. ان منظور دا ده که چېرې دا خبرې یوازې تشویقي اړخ ولري پایله به مثبت نه وي. اما که چېرې د فشار په نتیجه کې لازم فشارونه راشي دقیقا به پاکستان په خپلو سیاستو کې تغییر راوړي.
سنځه سه اپډیټ په پام سره چې د پاکستان له صدر اعظم هغه څه چې لازم ده او امریکا ته د دولتونو یا د حکومتونو مشران په رسمي سفرونو زیاده هغه تود هرکلی پرونونه شو هغه دولتي پروتوکول نه درلود. حتی د هوایی دګر هم په یو بس کې تر ترمینل پورې ولاړ څوک د ترامپ ادارې هیڅ یو چارواکی هم د هغه هرکلی ته نه ورغلی. دغه اړیکو ته سړو اړیکو ته په پام سره څنګه کولای شي چې پاکستان د ولسمشر ترامپ اداره قانع کړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي؟ پاکستان تل د امتیاز په لټه کې دی. پاکستان ته باید یو څه ورکول شي چې یو څه ورکړي.
زه فکر کوم چې هغه مایل اقتصادي فشارونه چې په پاکستان باندې راغلي خصوصا د ترامپ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته زما باور دا ده چې کیدای شي پاکستان هڅه وکړي ځان له دغه فشار نه بچ کړي او هڅه وکړي امریکایان ته قناعت ورکړي چې دوی هغه تعریف چې امریکایي کې دوی په هغه ډول نه دي ځکه له قرارونه داسې معلومېږي دا خپله د پاکستان د پوځ زوی درستی د هغه نوی د آیسای مشر د دوی تک یو ډول د امریکایانو د فشار علایم او قرائن ښیي چې دوی فشار راوړي خپله دا عدم تود استقبال او د پروتوکول نه وتل استقبال خپله یو ډول فشار ګڼل کېږي د مال نظره بلان امریکایان په دې هڅه کې دي چې د سیمې د کنټرول لپاره پاکستان له ځانه سره ولري اما هغه پاکستان چې هغه باید واشنګټن تابع وي
سنځس به یو بل موضوع چې مخې راپور کې مو واوریدل ځینې د افغانستان دولت هم د انتقاد ګوته نیول کېږي وایي چې د پنړیوال ډګر کې په تیره بیا له خپل مهم متحد امریکا سره اړیکې هغه څه چې باید وای نه دي مخکې په راپور کې هم دې ته اشاره وسوه د امریکا پاکستان او افغانستان درې اړخیزو اړیکو ته په پام سره ویل کېږي چې د ترامپ اداره د افغانستان د حکومت په نسبت له پاکستان سره غواړي چې خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د افغانستان اړیکې ډېرې کمزورې دي آیا وضعیت هم داسې دی
زه فکر کوم چې د تعصب سره چې کابل هغه لازم مناسبات چې باید واشنګټن سره ساتلي وای یا له خپل بینالمللي په اجله حتی د سیمو له هېوادو سره ساتلي وای هغه یې یوازې په شار په سطح ترې پاتې شول او تاسې وینې چې د کابل او واشنګټن تر منځ روابط ډېر توضیل نه دي اما د شک نشته چې که پاکستانیان د امریکایانو اوامر ومني یا د هغوی هغه هدایات او د اهدافو دپاره ورسره ملګري شي موږ به ثانوي حالت ځان ته ونیسو د لپاره چې پاکستان د امریکا پخوانی دوست ده پاکستان موقعیت ته په کتو سره پاکستان پوځي طاقت دي ته په کتو سره زه فکر کوم چې پاکستان دا چانس لري
بله نصر الله ستانکزی له تاسو نه مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی له کابل په واشنگټن کې البته په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نننۍ کتنې په اړه نظر سره شریکو البته له دې پلوه چې دغه کتنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره څومره مهمه ده او د ولسمشر ترامپ یا په خپله ولسمشر ترامپ به څومره وکولی شي پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې هغه څه چې لازمه ده همکاري وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په سل شره پنځه څپه صافه وځي اورېدلی شئ او سمزو هلمند د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي خو آیا حکومت د ساتلو لپاره کافي سرتیري او امکانات لري چارواکي وایي په مارجي کې د هغو بهرنیو اطباو په ضد عملیات پیل کړي چې طالبانو ته مشهوري او د لویو حملو طرحې ورکوي مارجه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو یو له لویو مرکزونو بلل کېږي امکان لري په بشپړ ډول تر دولتي حاکمیت لاندې راوست د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د مارجی د عملیاتو یوې سیمې ته ورغلی وایي د افغان سرتیرو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ عملیات اسانه کړي دي خو په مځکه د کرل شوو پیچلو ماینونو د موجودیت له امله دغه عملیات تکنی مخته ځي
د بهرنیو ځواکونو د جنګي هلیکوپټرو تر څنګ ځینې نورې الوتکې هم په هوا کې ګرځي چې موږ یې نه وینو دوی د هوا د لارې د افغان سرتیرو ملاتړ کوي چې دمګړی د مارجې تر کیمپ پور ها خوا د ولسوالۍ مرکز ته د لارې د خلاصولو لپاره عملیات کوي موږ د ملي اردو د اکمالاتي موټرونو او هموی ټانګونو سره د څلور جمپه په نوم مشهورې سیمې ته چې مارجې ته د غځېدلې لارې پر سر پراته ده راغلي یو دلته کراری د خو زموږ څخه څو کیلومتره لویدیز لور ته چیرته چې عملیات شروع دي خال خال ډزې اورېدل کېږي د عملیاتو له سیمې ډېری ملکي کسان وتلي دي خو یو شمېر یې د مجبوریت جګړه زغمي او پر کورنو پاتې دي که څه هم چارواکي وایي د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ سوي خو د سیمې یو اوسېدونکي راته وویل کله کله درنه جګړه کیږي.
یعنی دغه چې د عملیات راغله دي چې وطن درو تکلیف ورنکي، نه ځوان نه و دنیا ته نه و سرته، او دا ټول پامن کیسی ان شاء الله وطن د دې سره هیڅ څنګه مشکل نه لري، خو ما صرف دا کده چې دی پامن کی چې وطن پامن کی او چې وطن یې زهیر کی وطن جن سر خوږی سلو دا شی کشری ځغله او دنیاي تاوان ورساو هلو بس دخل کوم مخشنی واشت د دولت نن
مرجه د تیر څلور کلون رئیس د طالبان پولکا کې چې د هلمند د دولتي مسولونو په خبره په دې ورستوي کې د هغه ځای په نور شمه کې پر افغان سرتیرو او یو شمیر اهداف لوی او حساس بردونه پلانېدل. په عملیاتو کې د بوختو سرتیرو نه دوو وسیم تلاش او سید حسن راتول دوی ښه پیل کړی دی او تر دې دمه تلفات هم نه لري، خو ماینونه ډیر کرل سوي دي. اما دوی د کشف او خونسا اتوان لري
خام هنګي سره موږ د عملیات شروع کړی دی. ډیر پرمختګ هم کړی دی د تاریخ نور په ساحو کې او ډیر موږ دشمن ته ماته ورکړی ده.
موږ په دې عملیاتو کې هیڅ خنډ نه لرو، د دشمن په حساب باندې دشمن په ماته دی او پات سو مینونه دی لوی لارې بندې کړي دي، هغه موږ تان نه راکړي ان شاء الله. امنیتي ځواکو لارې هیڅ وخت نه ده بند شوې او موږ دوامدار خپل مینونه شنډو او مخ پر وړاندې روان.
که مرجه بیرته له طالبانو ونیول سي نو دا به درېمه لوی او د نفوسو ډکه ولسوالي وي چې د 2013 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو لاسته لویږي. د هلمند والي وایي تر دې دمه ډېرې لاسته راوړنې لري او په عملیاتو کې بوخت سرتیري توانېدلي دي چې د طالبانو د جنګ لومړۍ کرښې ماتې کړي. خو آیا افغان سرتیري په خپل کم تشکیل او لږ امکاناتو سره مرجه ساتلی سي؟ والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دوی د تشکیل او امکاناتو په برخه کې ستونزه نه لري او تر هغه به عملیاتو ته دوام ورکوي چې ټول مرجع تر خپل ولکې لاندې راولي.
اوسنی عملیات خو د تصفیه لپاره دی، مګم دا چې د مرجع عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دی او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو پوسټ جوړیږي، بل اخر خلک به په سہولت کې ژوند کوي. نو موږ هغه اهداف چې په مارجې کې راځي او خلک په نادلي او ناواو خپل په مارجې کې په تکلیف کړي په دغه اهدافو باندې عملیات کونو، د دې په خاطر موږ دغه عملیات ترسره کوو.
والی وویل په مارجې کې عملیات اکثره پر هغه بارنیو اتباعو متمرکز دي چې وسلوالو ته د خطرناکو بردونو تریا او لارښوونې کوي. خو د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی دا خبره رات کړه. احمدی په ویل کلی ټلیفوني پیغام کې ازادي راډیو ته ویل دي چې دوی د جنگ او ترهو په برخه کې هیڅ ډول بارنوي تړتیا نه لري او دا د حکومت تبلیغات یې کړی دي. کتون کې وایي چې حکومت د مرجع د ساتلو لپاره اضافي سرتیری او تر عملیات وروسته د شی حکومت تاریخ زمينه برابر نه کړي. د دې پراخ او د نشي توکو د کاروبار له ادرسه مهمې ولسوالۍ ساتل د نادالي او ناوي په څیر چې تیر کال افغان ځواکونو د طالبانو ونیولې اسانه نه دي. دغه ولسوالۍ د لشکرګاه په لویدیځ کې ده او په 2013 میلادي کال کې ځکه ډیره مشهوره شوه چې تر 15,000 ډیرو افغان او امریکایي سرتیرو یې د نیولو لپاره د مشترک په نوم عملیات وکړل چې هغه مهال ایله اته میاشتې وروسته پکې د شی حکومت تری او امن زمینه برابره شوه. محمد الاستایی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونل د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو د اسداباد او د نورستان د مرکز پارون ترمنځ سړک قیر کول غوړي او په همدې خاطر د غلار د ترافیکو پر مخ تللې. یو شمېر مترزینو ازادي راډیو ته وویل کلونه وشول چې د مرکزی حکومت او ولایتي ادارو لخوا ورسره دغه سړک د قیر کول ژمنې کیږي، خو تر اوسه پورې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال د چپیدری ولسوالۍ د انګل سلک سیمې ته ورغلی دی.
دا د هغو لسګونو قومي مشرانو، ځوانانو او ماشومانو غږونه دي چې چا د چپی درې ولسوالۍ په ګلسلک کې د پارون اسداباد سرک د دې پاره تړلې چې د یاد سرک د قیر کولو پاړه حکومتي مسولین خپلو کړو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي. حاجی خانزاد ګل او حاجی رسول خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګلام نه د ګلسلک پورې 25 کیلومتره لار ده او دا ټوله کچه ده. ابدی کچا مانے چې د دې ځنا زنانه ورور تکلیف کی هغه هسپتال ته وړو بلار کېډانه مړ کېږي. چې بدی لار مانے دا زنانه زیه واغه هسپتال ته چې چغسلې رسیږي هغه یې مړی او یې ماشوم مړی او یې سړې زخمی هغه ته چې رسیږي هغه د هینې دې په یدو د خاطر مړی
زخمی مړی کېږي. مسؤول اسکل په دې دې د خام سړې خاطر باندې د بګونو قرباني شو، عوام د بګونو قرباني شو، د دې توالینو د تشوادو خاطر باندې
خلک وای چارواکو ورسره د یاد سرک د قیرکولو او په اساسي ډول یې د پخولو بشمیره ژمنې کړي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي کړي.
دا د چپیدرې ولسوالۍ د مرکزي حکومت د نظره نه ډېره چپه ده. د کونل د سید فضل اکبر د وختو نیولې اسدالله اوپا د وختو نیولې شالیزیری دار د وختو نیولې سید فضل الله وایدي کلمزی عبدالستار جلالا خان دوی ټول موږ سره وعدې دي سره کوي تر اوسه پورې دا سرک زموږ پوخ نه شو.
اوسونه ریزي او احکام د باسر پتی د جمهوری پورې خو تر اوسه پورې یو احکام هم سته ونه رسېد.
دوی وای مرکزی او ولایتي اداره ورسره توپیریز چلند کوي. خلک وای تر هغه بعد پارون او اسدآباد لاره بند وساتي چې تر څو حکومت د سرک جوړولو کار نه وی پیل کړي. عبدالشکور اکبر زیوای
زموږ غوښتنه دا ده د والی صاحب نه د رئیس جمهور نه د چپ ادارې سرک دی زر تر زره د پخېدو کار دی پیل تر هغه پورې موږ له خپل لاریونه کو سوله ییز لاریونه تر څو پورې چې سرک کار شروع شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته د دوشنبه په ورځ ومنله چې د چپې درې ولسوالۍ سرک زیات خراب دی او دوی هم د یاد ستونزې د هواري د پاره لاس پکار شوې دي.
دا سرک منظور شوی ده په مذهب خاطر چې د مشکل ماجل حل کړی وي. مانګي د ولسوالۍ نه تر د نورستان تر حدود پورې جغل اندازي شروع شوی او ورکاري ختم شي بیا له خیره د کیر کارونه هم د چغان نه شروع کی هم د پارون نه شروع کیږي.
دا یادونه وړده چې په 2008 کال کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د ګڼو سرکونو د قیر کولو چارې پیل شوې چې په هغه کې د اسدآباد او پارون سرک هم شامل و. له اسدآباد د مانوګي ولسوالۍ تر وردیشه پورې سرک په کمزوري حالت کې قیر کړی شو چې اوس بیرته کنډو کپر شوی او نورې په سیمه کې د جګړو د زیاتوالي په وجه د پخوا په څیر همداسې کوچنی او په بد حالت کې پاتې شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. اوسمه یوه نړیواله موضوع د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا د امریکا د کانګرس په هغو څلورو ډیموکراټو ښځو چې د ترامپ پر پالیسیو تل انتقادونه کوي بیا تند پر هغو تند نیوکې وکړې. ترامپ تېره اونۍ د همدغو ښځو په اړه تندې څرګندونې کړې وې چې په نتیجه کې د ترامپ ضد شعارونه ورکړل شول او ګڼ کسان پرې غوسه شول. سفیر الله سانګزی ته به غوږ شو.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه د امریکا د کانګرس څلورو ښځینه غړیو ته په اشاره ویلي چې د ده په فکر په دغو ښځو باندې امریکا ګرانه نه ده او د خپلو خبرو په خاطر دې له امریکا او اسرائیل بخښنه وغواړي. الکساندرا کورتیز، ایانا پرسلی، رشیده طلایب او الهان عمر د امریکا د کانګرس هغه څلور ښځینه غړي دي چې ټرمپ پر باندې انتقاد کوي. د دوی څلورو واړو میندې او پلرونه له نورو هیوادونو امریکا ته کډوالې شوي دي. دا څلور واړه ډیموکراتان چې ځان د سکواډ یا ډلګۍ په نوم یادوي په ټرمپ د بیلابیلو پالیسیو په خاطر انتقادونه کوي. رشیده طلایب او الهان عمر د اسرائیل د حکومت پر ضد هم څرګندونې کړې. ټرمپ تېره اونۍ هم په ټویټر لیکلي و چې د امریکا د کانګرس په هغو څو ډیموکرات غړیو چې امریکا ګرانه نه ده کولی شي بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. هغه دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په یو کمپاین کې هم خلکو ته تکرار کړې. د ټرمپ د دغو کمپاینی خبرو پر مهال پلویانو دا شعار ورکوه چې الهان عمر دې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ټرمپ د همدغو شعارونو په خاطر له سختو نیوکو سره مخ شو. د کانګرس ډیموکراتې غړي الهان عمر د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې ټرمپ فاشستي ایدیالوژي دودوي. د امریکا د کانګرس د استازیو جرګې د یوې څارونکې کمیټې مشر الیجا کامینګز چې له آر افریقا یې دی ټرمپ په دې خبرو توکم پاله وباله. د ټرمپ د خبرو په اړه د امریکا صدر اعظم جاستن ترودو هم نظر ورکړ او وی ویل چې دا څرګندونې د منلو نه دي. فکر کوم چې شوې خبرې ناسمې، دردونکې او هیڅ د منلو نه دي. زه غواړم دا ووایم چې په کاناډا کې باید هر څوک پوه شي چې دلته دا خبرې کاملا ناقانونه دي او اجازه نه ورکول کیږي.
in Canada.
د کډوالۍ په چارو کې د ټرمپ سلاکار سټیون میلر بیا هڅه کړې چې د ټرمپ خبرې توجیه کړي. هغه له فاکس نیوز سره یکشنبه مرکه کړې او ویلي دي ولسمشر ټرمپ واضح کړي چې د هغه بیرته واستوه له شعارونو سره موافق نه و. میلر ویلي د چهارشنبې په ورځ د کمپاین ګډونوالو وطن دوست امریکایانو دا وښوده چې په واشنګټن کې د کیڼ اړخ یو د لانجو څخه ستړي شوي دي. د استازیو جرګې غړي الکساندرا اوکاسیو کورټس چې د سکواډ ډلې غړي ده د ټرمپ د کمپاین ویډیو ته په اشاره ویلي ویډیو له سره وګوري ښکاري چې په ټرمپ باندې د خلکو شعارونه ښه لګیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د عدالت په لټه کې او د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې خبرونې درته خپرو. خو اوس په افغانستان کې 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او استخدریزو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. ټاکل شوې دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال له دوی سره پوره همغږي نه کیږي. د لوګر د امنیې قوماندانې ویان شاپور احمدزي دغه څرګندونې تېره شپه ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړې چې نړیوالو ځواکونو او افغان کمانډویانو پول عالم خار ته نږدې وړ مشبه د افغان سیمه ییزو پولیسو یوه پوسته هدف ګرځولې وه. په دې پیښه کې یو سیمه ییز پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون وګاټه. مرتضی صالح د برونز لومړی مډال خپل کړ. د سوریه د بشري حقوقو لندن میشته ډله وایي لږ تر لږه لس تنه د سوریه په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. دا سیمه د بشر الاسد د رژیم د مخالفو ډلو تر کنټرول لاندې ده. او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ګوند د هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې دي. ملت خادم ګوند چې زلنسکي نوی جوړ کړی په پارلماني ټاکنو کې په سلو کې څلور څلوېښت رایې خپلې کړې دي. د دې خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. خو پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. خو اوس پام وکړئ دوه اونیزو خبرونو ته.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر ولایت د مس عینک د سیمې نه حاجي اکبر خان د سیمې د اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې کابو اته کال کېږي چې د مس عینک د کان د کیندلو لپاره یو پروژه راغلی او دغه پروژه د دوی په ډیرو کلو کې پیل شوې ده. د وای حکومت ورته نه ځمکه ورکړه او نه د ځمکې په بدل کې پیسې. دغه ستونزه مې د قانون او پېټرولیم د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د حاجي اکبر خان او ورپسې به د قانون د وزارت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
ستاسو نوم څه دی؟
د ما نوم حاجي اکبر خان دی. میشه د کمیسیون مسؤل یم.
مشکل هم څه؟
مشکل خدا دی چې موږ د امریکا اته کال کېږي یا نه کال کېږي چې کین سره قرارداد کړی دی چې کمپنۍ سره. نو لا تر اوسه پورې د مدکو استعمالات نه سویا یا تان راځي خو د امریکا ډیره په فساد کې کړه. ټول خلک راځي او دلته راځي او بس خپل کمیشن غواړي او ځکه بیرته ځینو چا ور کړی او چا نه ور کړی.
د ځمکه چیرته
پاتې دی؟ میشي عینک چې دا کوم تعمیرونه دی جوړ دي. دا د میشي عینک په خاورو په پټه کې جوړ دي. او دا د میشي عینک په کلی باندې د چینایانو تعمیرونه جوړ دي. دا د موږ کلی ده.
مخکې د دینه چې دلته تعمیرونه جوړ شي او چینایان راشي دا قرارداد چې وکړو د ځمکه کرنیز ځمکه به کله
دا صاحب کلی و دوه کارې درې څلور پنځه کارې زو زر ونه وطنا د موږ د بادام او په میشي عینک ته په وزارت مادان کې بیا سونه موجود دي. تو ونه وی بادام او زردالو کلی و رسو. خو چې کله لاړو پاکستان ته درته زراغلو بس دلته دوی ورننه وتل ذاتي ټول کلی په زور وایست یو موږ نه
خا دلته به څومره خلک اوسېدل
تقریبا پنځه کلی اوسېدو نو په پنځو کلیو کې چې سل حساب کې څلور پنځه سوه کوره خو
د کلي د مس عینک دغه پروژې سره نږدې وو
دغه د مس عینک پروژه چې دی دا د موږ د حاجي اکبر په کلي زما کور باندې جوړه ده دیوالونه ستا دا کلی بیا له بېخه وښکل کاریزو ته یې پیسونه واچول چینایانو ته یې اوبه تېرې کړلې دغه مځکې د عادي زراعتي مځکې د کوالې موجودې دي د مالي ټکسه موجود ده هغه یې په لوډونو باندې هوارې کړې دیوالونه یې کتاو کړل اکان راځي هغه چې راشي وګوري وایي اسناد راوړئ چې اسناد ورته کوټه کړو هغه وایي چې دا به څه رقم کېږي یا سکل فیصله راسره وکړه چې دولس لکه روپۍ په جره باندې درکړو دا نورو خلکو دی پنځلس سوه شپاړس لکه ورکړي دي دا نیچ عینک دی دا سرک په دې مځکو جوړ شوی دی د هو په مځکه کې
حاجي صاحب دا مشکل هم کوم ځای ته رسولی والي پې خبر دی د لوګر والي
قربان ډېر زیات څه خبر ده والي ته خبر ده ولسوال ته خبر ده وزیر صاحب ته مې عریضې ورکړې چې تا کار خلاص ده د مځکې ته شپږ سوه ده سروې سوه ده او د مالي ټکسونه موجود دي هغه وایي چې اراضي ته وي وزیر د اراضي و د معدن دواړه یو دی که نه نو بیا ما دي چې غوږ وزیر صاحب دې نه د اسناد را سره موجود دي وزیر صاحب یې لیکلي ما ته معلومات نه کېږي هغه ته یې ورله هغه ته یې ورلم هغه وایي هغه ته یې ورله ډېره زیاته تیاره ده خدای دې خیر کړي
نه وزیر چې لیکلي چې دوی ته ځمکې په بدل کې ورکوي او که نه قیمت یې ورکوي
وزیر وایي لیکي چې بېخي ما ته هم د دې معلومات نشته یو وره ورلم وزیر ته مې عریضه وکړه کافي را سره موجودې دي وزیر وایي زه لا تر اوسه د مس عینک په مځکو نه یم خبر خو مطلب دا ده چې د عمل کې څوک کار نه کوي او موږ ډېر غریبانان یو موږ اقتصاد ضعیفه ده چې پیسې را سره وایي کار په یو میاشت کې خلاصېدی
نو آرام خو به نه یي نه ستاسې به دا شکایت کوم ځای ته رسولی که نه
ولا صاحب انګي جاني تم رسولی ده مادن تم رسولی ده دوه وره خپل مارک ته رسولی ده والي د لوګر تم رسولی ولسوالي کې خو روزانه سره ناست یو او ډېر زیات خلک تکلیف دي ډېر غریبانان دي په مسی کې په خاکي جبار کې او په غلدره کې په آیفران کې په ټولو منطقو کې خپاره دي ټول خواران
یعنی دا خپل کلی او کور او دا ځمکې هم پرېښي اوس نورو ځایونو کې میشت شوي یستئ
صاحب دومره بې خبره حکومت ته په دغه نه ده حکومت خبر چې دغه دیوالونه معلومېږي دا کلي هم کډه کړي دا چېرته تللي دي هېڅ پوښتنه نه کوي عریضه چې وګرځو نو خو دا خبره د مطبوعاتو دنیا ته رسېږي هر سړی چې راځي دلته خپل کمیشن غواړي زیاتي بېرته ځي
خستا مشکل به ورسوو یو ځای پورې خو به یې ورسوو
ډېر عمر درکړي
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت لوایاند ښاغلي عبدالقدیر مدفی سره شریک کړه جناب مدفی د لوګر ولایت د مس عینک د کان د سیمې نه حاجي اکبر خان د سیمې د اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې کابو اته کاله کېږي چې د دوی په کلو کې د مس عینک د کان د کیندلو پروژې خپل کارونه پیل کړي خو د دې پروژې په نتیجه کې د دوی ډېری کلي او زراعتي ځمکې له منځه تللې دي دوی وایي په دغه موده کې حکومت نه دوی ته ځمکه ورکړه او نه یې ورته د ځمکو په بدل کې نغدې پیسې په دې حیثه کې مو ستاسې نظر غوښت
په مثالنه کې مونږ وکلی لرو او په وکلو لپاره وکلو کې تقریبا 393 کورنۍ چې هغه تثبیت شوي دي په هغه سیمه کې چې مونږ د مثالنه پروژه لرو په هغه سیمه کې به د اسکان مجدد یا د هغه خلکو د انتقال لپاره هغه سیمې ځانګړې شوي ځایونه چې ځانګړې شوي په دوی کې به دوی د ټولو ځمکو حتی د ونې حتی د تجارت حتی د شغل او هر هغه خساره چې دغه کلو ته رسیږي یا هغوی ته به جبران خساره کیږي او دا پروسه شروع شوې ده
مدفی صاحب دی وایي چې په دې مسله شاوخوا اته کاله تېرېږي دی وایي دلته دوی کورونه لرل ځمکې لرلې ژرندې لرلې ډېر حاصلات یې ځینې اخیسته خو دی وایي کابو اته کاله کېږي چې هغه حاصلخیزې ځمکې هم له لاسه ووتې او کورونه هم مقصد دا چې په دې حصه کې به څه اقدامات وشي
په دې کې هیڅ نو تشویش دي نه لري چې دلته به دغه پلان نه تطبیقیږي البته دا به یو سروې دا به یو مکمل معلوماتو او دا به یو کامله بررسي نه وروسته په دې برخه کې اقدامات کیږي
مدفی صاحب دغه نقد ستونزې ته اوس څه تدابیر لري
اوس مهال تاسو معلومه ده چې په مثالنه کې زموږ استخراجي پروسه نه ده پیل هلته تاریخي اثار دي هلته همداشان موږ د تاریخي اثارو تر څنګ هلته د شرکت سره موږ د خبرو په حال کې یو استخراجي پروسه نه ده پیل شوې موږ به د بیځای شوو هغه شهرک چې هلته تثبیت شوی دی مشخص شوی دی هغه خلک چې ځمکې له لاسه ورکړي هغوی ته ځمکې ویو تعدادو ته ځمکې ورکړل شوي هم دي او هغه ته جبران خساره کې یعنی په دې برخه کې هیڅ نوه مشکل نشته لري په دې ورستوي کې دغه د بجای شو لپاره چې کوم شهرک جوړ شوی دی کې مسجد د زکور او ناسو لپاره مکتب جوړ شوی دی همداشان د نور اجتماعي خدمات چې در روان دي غیر له دې چې کله پروژه له خیره سره پیل شي رسمن استخراج پیل شي رسمن هلته کارونه پیل شي دغه ټول موارد چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه حتی د دوی د ونو بوټو حتی د ځمکې او حتی د دیوالونه چې دوی جوړ کړي دي او هغه په جبران هغه ټول جبران خساره کېږي همداشان مونږ هڅه کوو چې په هغه سیمه کې په هغه غیر له دې مثاینکه په هر هغه قرارداد کې چې اجتماعي خساري راځي د هغې اجتماعي خسارو د جبران او همداشان د پوره کولو لپاره مکمل رسیدګي وشي د دې سره سره به مونږ وکولای شو هغه خلکو ته چې هغوی د غیزه انتقالیږي هغوی ته به د ژوند ټول سهولتونه هلته برابرېږي او جبران خساره به ورته د قوانینو په اساس او د دیو بررسی په اساس معنی کېږي یعنی په قوانینو کې دا شته دی چې کچیرې هم د یو چا ځمکه یا د یو چا ونه یا د یو چا سړک یا د یو چا کور یا د یو چا دیوال هغه د دولت ملکیت راشي یا دولت هلته اقتصادي برنامه لري خصوصا په قانونو برخه کې دغه ټول خساري هغوی ته ورکول کېږي.
مطفي صاحب ستا د خبرو نه داسې معلومیږي چې دغه پروژه ډېره اوږده شوه خو که دغه خلک ډېر تنګ شي د ځمکې په بدل کې به نقدې پیسې ورکړل شي او که نورې ځمکې
مونږ 3,00,000 افغانۍ جبران خساره خلکو ته تعینه کړې ده او په دې کې نو قوتونو برخه کې تجدید نظرم کې دی شي چې مطلب وشي او دا پیشنهاد کابینې ته لیږل شوی دی. البته یو یادونه کوم چې موږ په دې برخه کې د خلکو ته اطمینان ورکو چې د جبران خساره موضوع قوانینو په اساس باندې خلکو ته رسیږي غیر له دې نه چې دوی خساره ترلاسه کوي نور منفعتونه اقتصادي منفعتونه ملته راځي فرضاً هلته به د کار زمینی برابرېږي هلته به ترانسپورت راځي هلته به نورې زیربنایي پروژې راځي هلته به برقي هلته به د اوبو رسولو بندوبستي هلته به نور د ژوند وسایلو لپاره ټول هغه برخې هغه انکشافي برخې په پام کې نیول شوي تر څو زموږ د خلکو په ژوند کې تغیر راشي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د لوګر ولایت د مس عینک د سیمینا حاجی اکبر خان آزادی رادیو ته ویلي چې لکومې ورځې چې د مس عینک د کان کیندلو پروژه دلته راغلي د دوی کرنیز ځمکې او کورونه او کلی نیولې دي او د قانون او پېټرولیم د وزارت ویاند ښاغلي عبدالقدیر مطفی وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی دغه خلکو سره به ډېره مرسته وشي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادی رادیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنومینوالو السلام علیکم. زه فربازر خوشاله يم چې یو ځل بیا د خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د معمول سره سم موږ بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې په هغه کې تاسو یا په خپل ورکو پسې ګرځئ او یا په خپل سیمو کې د یو بل کس ورک شوی دی دغه معلومات را سره شریک کړی دي. ستاسو مننه کوم او موږ به په امانت سره دغه دواړه ډول پیغامونه د د خبرونه د اوریدونکو سره شریک کوخته دی وکړي چې ستاسو کچيري کومره عزیز ولري په دغه پیغامونه کې پیدا سي او سره یو ځای سي. نو وخت مو ډیر نه نیسم غواړم په لمړي سر کې د خبرونه د جوړښت سره سم هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو په خپل سیمو کې د نورو کسانو په اړه معلومات راکړي دي چې ستاسو سیمه کې لیدل سوي دي او هغه له خپل کورونو څخه لري دي. نو هله ده چې قلم او کاغذ راوخلي او د دغو دوستانو چې خپلې شمیرې وایي شمیرې ولیکئ که چیرې ستاسو کمرک پک شوي وي نو وکولی سي په اسانۍ سره زنګ ووهئ او معلومات ترلاسه کړئ. ورځو د هلمند ولایت څخه د یوه دوست پیغام ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں خمسہ خان سوکھا ہوں. میں ایک کاٹ دوں
ما سره دوه نفره دي د غزنی ولایت د بیرو ولسوالۍ د مرکز یو ځان د عصمت خان په نامه یادوي او بل ځان د اسلام ادرس په نامه یادوي سورم نمي دا بل چې د عصمت خان دا وایي هلته دا بل لانجه په نامه هم مشهور ده نو که چا څوک دې په تلاش کړي یا دی ځي له کور نه مرور شوي او څوک یې په تلاش کړي نو موږ سره دې په دې شمار اورې چې ونې صفر اووه سوه نه نوي صفر پنځه اتیا دوه سوه پنځه څلوېښت
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وایم. بیا هم ګل محمد خوشحال یم، هغه هم د هلمند ولایت نه. دلته زموږ سره یو ځوان شته د بشیر احمد په نامه دی، یو اقتصادي تکلیف هم لري په سر کې ویشته شوی دی. د پلار نوم یې حمدالله دی. نو دا پنځه شپږ میاشتې کېږي چې دلې زموږ سره دی. که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي یا د ده کوم دوستان یا قریبان وي نو زموږ سره دې پر دا شمېرو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه او درې پنځه یو څلور اته دوه بله شمېره ده د سیم صفر اووه صفر اووه څلور پنځه شپږ صفر او سلام شمېره ده صفر اووه سوه نه څلوېښت یوولس څلور نوي نه اویا. دا دې قریبان زما غږ واوري ښه وخت د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
سلامونه نیکی هیلې احترامات به ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته کوم. زه حنیف آریان یم، د کابل څخه دا پیغام پرېږدم. دلته یو ورور چې نوم شمس الله د پلار نوم خان محمد وایي د کندهار اوسېدونکی دی. کله وایي درې میاشتې کېږي د کور نه درکه شوی دی، کله وایي درې کاله کېږي. که چېرته د دې خپلوان یا مور پلار زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمېرې اړیکې ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه اویا صفر دوه نوي دوه دېرش دیالله.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله من یم چې جوړ روغ به یاست. زه جانان نجات مل یم، د هلمند ولایت نزالي ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون په اړیکه کوم. زما دا پیغام و چې دلته په نادالي ولسوالۍ کې تقریبا د دوه کلو رافدې خوا یو سپینږیری سړی دی چې څه ناڅه سادي تکلیف هم لري او په ژبه کې هم چې خبرې کوي په ژبه کې بندیږي، انارګل نومیږي. نو د ډېر وخت تقریبا د پنځوس شپېتو کلونو په شاوخوا عمر لري. نو یو څه وخت د یو سره یې، یو څه وخت د بل سره یې. دغه سړی که د هر چا وي، که د هر چا د کور وي یا د چا شناخته وي، دلته په هلمند کې دی، د نادالي په ولسوالۍ کې د چا سره ژوند کوي. نو که د چا شناخته وي یا د چا عزیز وي زما سره دې پر دغه شماره اړیکه ونیسي، زه به معلومات ورکړم. د ټلیفون شمېره مې د صفر اووه سوه اته څلوېښت پنځه ویشت پنځه نوي شل. مننه، خدای سامان.
بریا سلام علیکم. نادیم د لوګر ولایت نه. دا زمونږ کلی کې یو هلک دی، عمران نومیږي. که نه مونږ نه پوهېږو دا د چا دی او په ژبه باندې لاس لږ ژبه هم لږ لږ بندېږي. که نه پس که دا چای مدې په دې شمېره زنګ وایي صفر واغې درې درې یو پنځه اووه شپږ څلور نهه. بس په دې شمېره مې ته زنګ وایي واتمن دې پیغام نه شي کېدی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
ما مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه مر سره شریک کړي وو او موږ هم د دې خبرونه لاله خبره کړه. خدای دې وکړي چې د دغو کسانو کورنۍ او خپلوان پیدا سي. او دوستانو اوس به د خپلونی بلې برخې ته ورسو چې پخه کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي. نو هیله ده چې تاسو قلم او کاغذ در سره ولري تر څو وکولای شئ چې د دغو دوستانو چې خپل د ټلیفون شمیرې وایي در سره ولیکئ. که تاسو د دې د ورکو پاړه معلومات لري نو خپل معلومات ورسره شریک کړئ. بیا هم ورزو د کندهار ولایت څخه یو اوریدونکو ته چې په خپل ورک پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زما زوی ګلالی نومیږي. د کندهار ولایت مدرکه څه ولیده څلور کاله کېږي. میانه کته ځوان دی، 25 کاله عمر لري. هر چارواکي هر ورور چې د ده په هکړه معلومات دي په دغه نمبر ووایي: 0 2 3 3 4 5 8.
بله، السلام علیکم. زاد القیم حاجی فرید فراد ولایت بالا بلد ولسوالی د ګرانی د کلی سای سره پلای کې مروره. زما یو ورو دی په نامه د شپې تقریبا 15 کال عمر دی او دا ومه کې نه درکه سوې دی. چیرې دې زما आवाज اوري؟ بل مسلمان ورور د په بابل باندې معلومات لري ورور دی. رحیل لرم زما د ټلیفون په نمبر دی. ماته زنګ راوې ورور. 28 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپاز اتا شپاز شپاز سلامونه تاسو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته د ازادي راډیو وایم ګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت د ګولان سیمې ته سربه تماس کوم ما د خلا زوی دی چې د درې څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د شفیولا په نامه دی د ډاکټر عنار زوی دی د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی نو که دی زما څخه اورې د ازادي راډیو د لارې څخه یا د نور ملګري د ده په اړه باندې معلومات لري نو زما سره دې پر دغو شمېرو باندې اړیکې ونیسي سپر و سپر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته محترم اوریدونکو احمد جان او لجا درجان د وزیر اوسیدونکی چپیال په چمتله کې اوسېږي درې کاله کېږي چې نادره کړی که هر چا ته پته وي په دې شماره کې جنګ وي صفر اته اویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نه چلوي
السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته خیر اف اداره موږ یو دوست یو رکتی چې عبدالکریم نومیږي د عبدالله جان زوی دی د لس کاله کېږي چې ورته چېره یک شنبه تاسو یې واری وویله تکرار وکړي انوکه یې واری بیا هغه راته تکرار کوي که هر چا ته یې معلومات شته یا په خبرې یا لیدلې وي په دغه شماره کې موږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا درې پنځوس شپږ شپېته صفر نوي ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه درې شپږ شپږ صفر نه نه السلام علیکم
سلامونه نیکی هلی دا ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته اکرام ارمان یم کنړ نه زما یو تروزی ورک دی په نامه د روح الله او د پلار نوم یې محمد یعقوف دی تقریبا پنځه کاله کېږي چې په کابل ولایت کې ورک شوی دی که هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه سوه اتیا څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا نمبر یو ځل دی وایم صفر راته یا صفر څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه مې هیله ده چې زما دغه پیغام نشر کړي نو څه واخلې شي بې د الله په امان
اور السلام علیکم څنګه شعر پنځوي ولسوالۍ خبره کوم ورور پر دا لمبر باندې موږ څنګه تر ولې د دې درې میاشتې اخوته اعلانونه موږ کوله د نعمت په نامه نه وی چې موږ ولې ته په پر مخ دی یو پر لاس دی معلومات مو نه کوي را معلومات خامخا او بس معلومات یې راکړي موږ ډېر په پریشان دي
الو زه حمید الله د میوان د ورسالیت خبره کوم. پروس کال د لوی اختر په ورځ باندې مازید احمد شاه په نامه باندې ورځ کې چې د نیکه نوم یې عبدالمالک شاله دی. هر مسلمان نور که په جهت له معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 2 9 2 9 شمېره تکرار 0 2 9 2 9 مهرباني وسلام وسلام.
بله زه جذواب یم هلمند ولایت ما یو زی ورک دی د جواد په نامه د 10 کال دی. دغه پیغام وسپاری ټولو مسلمانانو ته. زما شماره ده 0 8 درویش درنوی یویش. بیا هم شماره در ته دغه کوم 0 8 درویش درنوی یویش. حاجی عبدالوهاب د هلمند ولایت.
بلی السلام علیکم. زازی ملک په هلمند ولایت د بولان څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما د کاکا یو زوی دی چې نوم یې سنت الله دی. تقریبا 10 کال عمر لري او هر مسلمان معلومات لري. په دوه شمېرو مست زنګ ووهي 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
نه صفر و سلور اته صفر دریم واره پینزه دو واره نه خدای پا من شورت.
الو سلام علیکم. عبدالله ام دیرات ولایت شندان دو ولسوالی دزیرکو دو کواک دکلی ما یو زوی دی په نامه د جمعه خان. دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. یو مسلمان راډیو ازادۍ ته زنګ وهلی و چې موټر د ایرات و کابل پر لوی لارې تصادف کړی و. شپږ نفره پکښې مړه وه. یو کوچنی و د دا نورو وارث پیدا شو. د دغه وارث پیدا نه شو. ما امانت خاورو ته سپارلی. د دغه ورور څخه خواهش کوم چې بیا دغه خپل شماره او خپل ږغ راډیو ازادۍ ته دغه کې چې موږ په هغه ته خبر شو که دغه راډیو ازادۍ کې هم د ده ږغ ثبت شوی دی که هغه راډیو ازادۍ هم بیا ته اعلان کړي هم موږ هغه ته پیدا کوو هغه ورور پیدا کوو چې دغه هلک وارث پیدا شو که نه شو. نور هم پر پخته سره ما د تلفون شماره سپر سپر شپږ څلور درې دوه یو اته آخر یم درې ده. نور هم په پاکه لاس وره مخته مشه د دغه ورور څخه خواهش کوم چې خپل ږغ دغه راډیو ازادۍ ته بیا دغې کې چې موږ په دغه ځای خبر شو چې د دغه هلک وارث پیدا شو که نه شو نور مو وخت نه نیسم پر پا کلام وسپارم.
السلام علیکم. زه فاریاب ولایت د ارشاد ولسوالۍ محمد نمیرم په نامه د داود یو نفر زموږ د اکا دی د ورځ دی دا دولس کاله کېږي. انساني دا ده چې د الله یو ګوته کته یوه ده انشاءالله کته یوه سلامته کته معلومات
السلام علیکم.
ډیر مننه کوم دوستان او چې پیغامونه مرستول زموږ د خبرونې وخت هم دومره و د پای په شیبو کې یو ځل بیا غواړم هغه دوستانو ته چې موږ ته پیغامونه راستولې او ځینې یې شکایتونه لري چې د دوی پیغامونه نه خپریږي ما په تیرو خبرونو کې هم ویلي دي او یو ځل بیا دا خبره تکراروم چې ځینې پیغامونه دي چې یا تکرار موږ ته راغلي دي او موږ تر ډیره کوشش کوو چې هغه کسانو ته چانس ورکړو چې نوي پیغامونه را رسیدلي دي او هغوی په تیرو خبرونو کې موږ ته پیغام نور استولی او دوی هم مستحق دي چې باید پیغام خپور سي نو د تکراری پیغامونو څخه موږ ډډه کوو او بل د هغو دوستانو پیغامونه نسو خپرولی چې کیفیت یې ښه نه دی که چیرې تاسې په هغه وخت کې چې د خپل پیغامونه ثبتوئ نو یو ښه موقعیت ځان ته انتخاب کوئ چې موږ وکولی سو ستاسې دغه پیغام په مکمل ډول واخلو ستاسې د ټلیفون شمیرې په مکمل ډول موږ ته راورسیږي او موږ یې خپور کړو او دغه ستاسې پیغام یا ستاسې خبرې د پوهېدو وړ واوسي له بده مرغه ځینې پیغامونه دونه ټیټ کیفیت لري چې اصلا که موږ یې خپور کړو نور دوستان د هغه په مطلب باندې نسي پوهېدلی کیفیت یې ډېر خرابي نو ستاسو څخه هیله کوو چې یو سم موقعیت انتخاب کړئ او بیا دغه ځای موږ ته پیغام ثبت کړئ نو په دې سره غواړم ستاسې سره د خدای پاماني وکړم تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د تا بهیر کبه په یاد يم